روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې خپل درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د ډینګي ناروغي په تړاو غږیږو. دا چې دا ناروغي څه ده، څنګه سرایت کوي او وقایه او درملنه څنګه کیږي. پروگرام کې وړاندې د داخله ناروغي لترینر متخصص فرید الله عمری سره هم بحث لرو چې ژمنه کړې خبري را سره وکړي، او ترڅنګ یې ننګرهار کې د عام روغتیا ریاست د ساري ناروغي د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ عمومي مسؤل ډاکټر رشید وفا سره هم خبرې کوو. خلا ناروغي ول بل متخصص ډاکټر صاحب ناصر فګار سره غږیدل یو، او لاغه مو د ډینګي طبي په تړاو پوښتنه کړې دي. خو تر هر څه مخکې یو راپور ته غوږ دو چې وایي په ننګرهار کې د ډینګي طبي ناروغي زیاته شوې ده.
ګانس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم، شکر دی.
وایي دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په ډینګي طبي اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکي بسمینه وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
ډینګو مې چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، طبي نیولو مې ځان درد مې ولو، سر درد مې ولو، غنسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمی ولسوالی اوسیدونکي لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په ډینګي ناروغي اخته شوي دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په ډینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلي کور چم گاون سیمه کې ډېری خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د ډینګي تب لري. دغه ناروغي بیخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
ډینګي تب یا ژوره تب یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي، او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت امیر اختیار رئیس مولوی امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده، او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګي ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولی ډېرې ولسوالۍ نیولې دي. مونږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته، اته اتیا پر کسانو اوس هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري، او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل،
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافی اندازه استعمال کړي، او په درملو کې یوازې پاراسټامول دي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپله روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
راپور مو واورید چې په ننګرهار کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ننګرهار کې پاتې کېږو هلته ورزو د عام روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ له عمومي مسؤل ډاکټر صاحب رشید وفا سره غږیږو، او له هغه چې د داسې ناروغۍ د مخنیوي مسؤلیت ور په غاړه دی د ډینګي تبې په تړاو اورو. ډاکټر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. په ننګرهار کې د ډینګي تبې د زیاتېدو په اړه که راته ووایې.
اور ٹول ہوتا سلام انہوں نے ڈاکٹر رشید وفا ایم ننگرہار دیا میرا ریاست سرا ساری نرگر کنٹرول آجلو پہ حکومت دی دیا مدگی اور ضروری عمومی ولایتی مسئولین ستاسو دی پختنی پا جواب کی پر ویم چی واقعیت دا سی دی ڈینگو ناروغی پا ننگرہار پا خار اور سوالی کی پیخی زیادی دی دی تیر کال پا نسبت سکال زیادی دی په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د امر تر ستر ستر لاندې روان کړي دي، خو بیا هم به وایو چې پیښې شته ده. دا یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماش په واسطه چې داس ماش نومي ښځینه جنس ده او د ناروغ کس ناروغ کس ته انتقالي او په دې کې شدید تب رامنځته کیږي د عضلاتو دردونه او ټول پرمختللي وخت کې د ګیډې درد نور ځان دردونه او زړبدوالی استفراقات او نورو سره مل وي.
په ولایتي کچه مو څه کړي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟
همدارنګه د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین ملي موسساتو سره او سکتوري ریاستونو سره ترسره کړي د امنیت ریاست رهبري لاندې همدارنګه د ولایت د مقام تر رهبري لاندې ټولو سکتورونو سره همغږي او د مخنیوي کنټرول لپاره اقدامات او هر اړخیزه بحثونه همغږي کړي ده. خو په ننګرهار ولایت کې د دې ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لار اچول شوي دي چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده، هم په ساحه کې او هم د یقیني کېدو یا کنفرمیشن لپاره په لابراتوار کې ټیسټونه اجرا کېدلی شي په ننګرهار کې، او داسې ویروسي ناروغۍ ته ځانګړې دوا نه لري خو عارضي درملنې ترسره کېږي. هم په مرکز او رسوالیو کې شته امکاناتو په سره درملنې هم روانه ده. او رښتیا چې نن سبا زموږ په روغتونونو کې کانتاني روغتون ده او حضوري روغتون زیات شمېر ناروغان د کوم چې بستر ته دي په دغو برخو کې څنګه کې د جنګي فیور ناروغان په کې شتون لري.
د دې ناروغۍ وقایه او کنټرول څنګه کېږي؟
د دې ناروغۍ د ټول بحث به زیات په وقایه او کنټرول باندې وشي. په وقایه او کنټرول کې څنګه چې ووایو دا یو ملټي سیکټورل اپروچ ته ضرورت لري. یوازې صحت برخه نه شي کولای چې دې برخه کې کار وکړي، ولې ټول سیکټورونه د دې په وړاندې مسؤلیت لري. همدارکم ټولنه تر ټولو زیات ټولنه هم سي په دې کې مخنیوي داخله شي او هم انګیج شي په دې پروګرام کې. لکه مخنیوي وقایه کې پشخانو استعمال ده، او پشخانې استعمال شي مخکې له مخکې دوی ته پشخانې توضیح شوي دي. دا شته پشخانې دا چې غیر مناسب استفاده کېږي باید په مناسب ډول ترې استفاده وشي. او د دینګې ناروغ تل لپاره که هغه سطحي وي او که هغه پیشرفته وه حالت ته نرغېدلی وي باید د دینګې ناروغ په پشخانه کې پاتې شي. په کورونو کې دننه د کور څخه بهر ولاړې اوبه ډنډونه باید ختم شي، ځکه په دې ساحو کې د ماشه هګۍ اچیو په بچي بدلېږي نو دلته لارواو د دې نسل زیاتوالی دلته کېږي. نو ټولنه کې دا مسایل په ټولنه کې د ټولنې څخه زموږ هیله او پیغام ورته دا ده چې د دغه ولاړې اوبه روانې بدل کړي، ډنډونه ختم کړي. او د دې په مخنیوي کې موږ څه څه کولی دا ټولنه کولی شي په مخنیوي کې صحت برخه موږ تر اوسه هم د لاروا سایټ په نوم باندې دوا ده چې په دې ډنډونو کې اچوو زموږ ټیمونه فعال دي کار کوي چې تر څو دی وشي. او د غټو ماشو د له منځه وړلو لپاره مناسبه ده چې فوګینګ یا د لوګي په واسطه دواګانې موږ سره ماشین څه ده خو ولې د دواګانو داسې لوړ مصارف غواړي. په دې هڅه کې چې پیدا کړو دغه لړې د فوګینګ برخه دا باید وشي. خو دا لوړ امکانات ته ضرورت لري، په دې وخت کې اوس مشکلات دي خو موږ په هڅه کې یو. وطنوال باندې غږم کوو که په دې برخه کې څوک د درملنې و تیل و کمشین ته ضرورت وي او ضرورت خدا دې برخه کې همکاري وکړي او تخنیکي ټیمونه او ماشینونه موږ سره شته هغه موږ دې برخه کې استفاده کوو. دویم د دې ناروغۍ د مخنیوي لکه څنګه چې ما وویل یو خرابه پیغام دا ده چې بدبختانه به ووایم د دې عامل او ناقل دواړه دلته شتون لري. نو د دې عامل او ناقل عامل او ناقل دواړه دلته شتون لري. نو دا یو سخته خبره ده او د دې ناروغۍ زیات وخت په لحاظ باندې د سپتمبر په آخرو کې د تر نومبر تر پایه پورې د دې پیښې زیاتې وي او ممکن وخت تر بلې دا زیاتوالی انده ولري. که د ارقام په ډول د خلاص ووایم، مثال په ډول د اکتوبر په میاشت کې چې 1238 کسانو ته موږ د آر ډی ټي په واسطه یا سری جس پوسا معائنہ متصل کرے پسا ہو کی تقریباً 75 کسان تک مثبت دی او جو فیصدی پہ لحاظ سلور 15.4 سلور دی فیصد فیصدی دا سیدھا ڈیر لوڑ فیصدی دی مثبت والی دا نو پی خشتہ دا منگ ٹول لحاظ سے پکار چولی دی اما کو ہوئے تارچہ دا اما کو ہوئے کی گی او دی در تشخیص و درمل نی روان دا اقدامات لپاره محاسبه کړې ده. خو بیا هم ما چې مخکې وویل دا د ټولو سکتورونو ټولو خلکو د هر چا وظیفه کېدلی شي په مخنیوي کنټرول کې یو بل ته لاس ورکړو دا موثر تمامېږي که یو چا ته پرېږدو یو برخې ته دا ناشونې ده.
ډاکټر صاحب وفا له تاسو مننه کوم. د ډینګي تبې په تړاو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د یو چارواکي څرګندونې تاسو واورېدې. اوس به هم له ډاکټر صاحب ناصر فیګار سره خبرې وکړو. دی د داخله ناروغیو متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو راته ووایئ چې ډینګي تبه څه شی دی او د نړۍ کې پیښې څومره زیاتې دي؟
ډینګي ناروغي چې د هډوکې ماتونکي تبې په نامه هم یادېږي یوه وایروسي انتان چې د ډینګي وایروس په نامه یادیږي د ماشو د منتنو ماشو د چیچلو په نتیجه کې منځته راسي. دا په هغو سیمو کې چې هوا لږه ګرمه او یا ډېره ګرمه وي لیدل کیږي. ګڼه ګوڼه زیاته وي. خاري ها چاپېریال کې ډېر زیات تسترګو کیږي. پیخې ورځ په ورځ زیاتېدی شي یا زیات شوي دي. په 2015 د جنوري تر جولای میاشتې پورې یعنې په څو محدودو میاشتو کې شاوخوا 4 میلیونه انسانان په 99 هیوادونو کې البته د WHO د ارقام له خوا نه وړاندې شوي دي او په ګټه شوي دي چې تر 3000 څخه زیات خلک وشلې دي. اراضي په ډېرو خلکو کې خفیف وي خو په ځینو خلکو کې ډېر زیات شدید وي. پخته شوي کس کې شدید اراضي البته تبه لوړه درجه په لوړه کچه او یا درجه تبه موجوده وي. سردردي په کې ډېره شدیده وي چې د سترګو ګاټو شاته درد د درد احساس ډېر زیات وي. همدارنګ زړبدوالی کانګې بشتیایی د هډوکي دردونه او د پوستکي رشونه او یا اندفاعات ویم او یا بخار ته ورته حالت یا نښې لیدل کیږي. هغه خلکو کې چې یو ځل نیول شوي او بیا ځل دپاره نیول کیږي په دوی کې آراز ډېر زیات شدید وي. په دوی کې د ګیډې ډېر زیات سخت او شدید دردونه لیدل کیږي. د کانګو کې وینا او یا په ډکو متیازو کې وینا بشتیایی کمزورتیا حتی مرگ په دوی ناروغانو کې لیدل کیږي.
ډاکټر صاحب فیګار وقایه څنګه ده او د دغې ډینګي تبې
وقایه په اړه باید ووایم چې د چون پوهیږو چې د ماشو او د منتنو ماشو په واسطه انتقالیږي نو موږ باید د ماشو د منځوړلو هڅه وکړو، د هغوی څخه د ځان ساتلو هڅه وکړو. مثلا ډنډو اوبه که چیرته موجوده وي هغه ډنډونه باید ډک کړو، دوا پاشي وکړو، په کوټو کې له پردو څخه جالو څخه ګټه پورته کړو، له پشخانو څخه ګټه پورته کړو. همدارنګه هغه لباسونه واغوندو چې زموږ د بدن ډیره برخه استر کوي یا پوښوي باید لوس پاتې نه شي. بلخصوص دغه وایروس یا دغه ماش د ورځ له خوا نه زیات فعال وي نو د ورځ له خوا نه باید زیات وقایه وکړو او د شپې له خوا نه هم هغه پشخانو او دروازې کړکۍ بند وساتو.
درملنې په ارتباط کې راته وایي ډاکټر صاحب.
کومه خاصه درملنه نه لري البته، یوازې موږ ناروغ ته دا توصیه کوو چې باید استراحت وکړي، په شدیدو حالاتو کې باید په روغتون کې بستر شي. موږ هغوی ته پاراسټامول د درد د کمول دپاره، د تبې د کمول دپاره پاراسټامول ورکوو. باید په یاد مو وي چې دغه ناروغانو ته بروفین و اسپرین و سټریټ باید ورنه کړو، ځکه چې په دغه درملنې یا دواګانې د هغوی د خونځیګانو یا وینې بهیدنې چانس زیاتوي او ناروغ نور هم وخیم کی او ناروغتیا زیاتوی.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب ناصر فقار. درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیاستیم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم زه صفی الله ستانکزای ښه راغلاستیم. لکه څنګه چې خبر شوی په دغه پروګرام کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو سیمو له هغې ډلې په ننګرهار کې د ډینګي د تبې پیښې ډېرې شوې دي او د دغه ولایت ګڼو اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د خپله دوی د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېر اوسېدونکي په دغې ناروغۍ باندې اخته شوی دی. ډینګه تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سردرد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیری اخته کسان له یوې یا تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دغه تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. یوان په ځینو مواردو کې دغه تبه د انسانانو د مرګ لامل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست رئیس مولوي امین الله شریف ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړي چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې او یوازې اته اتیا تنه په دغې ناروغۍ اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي. او د زیاته کړه چې د ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوارو د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزه لري. روغتیا پالان وایي ډینګه ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوې ډېرې استفاده کړي. د روغتیا متخصصین سپارښتنه کوي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشهخانو او د ماشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپله روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو لګو اکثر مخ دی او د اټکل مخ یار کال له یو لکو تر څلور لکو کسانو ته دغه وایروس انتقالیږي. اوس به یو لاند د ما واخلو بیا به ام پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بله ډاکټر سیف فرید الله عمری تاسو ته خراغلاست ویم. زه صفی الله ستانکزای ما. ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي او متخصص دی. البته له دوی سره به خبرې وکړو په دغه پروګرام کې. مو مخکې له نورو ډاکټر سیبانو سره هم خبرې وکړې، خصوصا د ننګرهار د روغتیا د ریاست له مسؤلینو سره چې هغه تایید کړل هلته لږ تر لږه نوي کسان په ډینګي تبې اخته دي او بستر دي، خو له هغوی سره د دوی په خبره باندې چې امکانات کم دي. له ډاکټر سیف عمری نه به واورو چې په کابل کې په اول کې د ډنګي تبې په ارتباط راته وایي چې په ټوله کې په مرکز کې هم د دغې تبې په ارتباط څه پېښې شته ثبت شوي دي که څنګه یا یوازې په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې دغه پېښې کېږي اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه ستانکزی صاحب. زه خپل نیکې له سلامونه لومړی تاسو ته د ازادۍ راډیو تخنیکي همکارانو او ډېرو معزز او محترمو اورېدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسي. بدون شکه زموږ سره فعلاً د انتونی کابل مې انتونی ملي تخصصي روغتون کې د ډینګي یا ډینګو ترینوان لاندې چې کومې ناروغۍ ده د ناروغانو سره بستر دي او دا ټول هم د ایزولیشن یا ځانګړی وار چې دې پاره مختص ده په هغه کې دي. خو دا باید وویل شي چې اکثره پېښې زمونږ د ولایتونو راغلي دي مرکز ته.
بله ډاکټر صاحب، موږ په پروګرامو کې واوریدل او همدارنګه ریپورټونه هم درلودل چې دغه د ډینګي د تبې اکثر نښې یا هغه اکثر پیښې په ننګرهار کې ثبت شوي دي. د دغې په ارتباط راته وایي چې دا د هوا یا د اقلیم سره د دغې رابطه څه ده؟
بدون شک جناب ستانکزی صاحب، چې خپل باندې د ډینګي پیښې اکثر با ولایتونو کې یعنی د کال په دولس میاشتې کې شتون لري، لیکن ډېرې پېښې چې کومې څېړنې او تحقیقات شوي دي په هغه کې داسې ویل کېږي چې د دوبي په موسم کې او همدارنګه د خزان یا د خپله باندې د خزان په موسم چې ورته وایي د په پیل کې د مني په پیل کې زیاتېږي. نو دغه پېښې زیاتره په دغه وخت کې یعنی د خپله باندې د غوماشو لپاره چې په دې به مخکې البته خبرې شوې وي یو مساعد موسم دی او هدې تر څنګ ناقل خپله باندې غوماشه ده او هغه پارازیت هم چې کله یو ځل د غوماش ځان سره واخلي هر انسان چچیچی یا هغه باندې په کینی نو هغه په ډینګې باندې اخته کوي. یعنی دا ویلی شو چې د اپیدمیولوژي د نظره همدارنګه څېړنو زره ډینګي ناروغۍ پېښې د دوبي او د منی موسم په پیل کې ډېریږي.
ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې بیرته مرکز ته راشو کابل کې، د ننګرهار په اړه یو بله پوښتنه هم شته البته د افغانستان شرخ کې، ځکه چې د پاکستان نه چې کوم کډوال راځي په زرګونه یا په لسګونه زره په هر هفته کې اخراجیږي، دوی امکانات هم کم دي، تر څنګ یې وسایل هم نه لري، یعنی د استوګنې سم ځایونه به هم نه لري، یا به په موقتو کمپو کې اوسیږي هلته چې له سره د دې خواته راوړي، او تر څنګ یې په ختیځ کې ډېره یو بده زلزله شو چې لا هم ګڼ کسان سرپنا نه لري. یعنی دوی د آسیب پذیري یا والنربلتی له لحاظه دوی څومره اغېزمن دي د دغې ډینګي تبې د غوماشو په وړاندې؟
ستانکزی صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې د همسایه هېواد څخه خپل هېواد ته راځي، که چیرې په دې کې حتمانده پېښې شتون لري، یعنی ډینګي ناروغۍ په دې کې شته ده او ناقل لکه څرنګه مو چې مخکې وویل هغه هم د په خپله باندې هغه د په ایدس ایجپتای ترینوان لاندې چې غوماشه ده چې څنګه دغه کس وچیچي دغه غوماشه منتنه شول هر څو چیچي په ډینګي اخته کېږي. او د دې تر څنګ زموږ د ملاریا پېښې هم په ګرمسیره ولایتونو کې بلخصوص زموږ د مشرقي هېوادونه چې هغه کونړ لغمان جلال آباد په دې کې ډېرې وي، او د دې نه علاوه هغه ځایونه چې ګرمسیره دي یعنی دا غوماشې تر اوسه پورې شتون لري، او هغلته چې کله دغه طبعي حوادث هم رامنځته کېږي دا پېښې ډېریږي. نه تنها یوازې د ډینګي، دې تر څنګ کېدلی شي چې د سالاتو پېښې او همدارنګه د ملاریا او نورو ساري ناروغیو پېښې ډېرې شي. خو بیا به رزو په دې باندې به هم خبرې کوو جناب ستانکزی صاحب چې د دې دپاره کوم مختص درمل نشته دی انټي وایرل چې مونږ
خبرې مقطع کوم. د درملو په ارتباط به بیا اتمن پوښتنه کوم یا د وقایې په ارتباط، خو اوس به په دې اړه درنه پوښتنه وکړم چې تاسو په کابل کې وظیفه لري، همدارنګه د تاسو نور همکاران ډاکټر صاحبان، او تل داسې انګېرل کېږي چې کله په ولایتو کې کومه پېښه کېږي یا حادثه کېږي یا داسې ناروغۍ رامنځته کېږي، بیا په ډېر سخت او حاد حالت کې چې نورې وس ونه رسېږي په ولایتو کې، بیا یې تاسو سره انتقالوي، د تاسو وظیفه څومره ننګونکې ده، څومره چالنج سره مخ ده په دغسې حالاتو کې چې یو کس مرګې حال تاسو ته راشي او تاسو مجبور یې د خپل وظیفې او دین له مخې چې هغه ته رسیدګي وکړي، څومره سخته کار دی دغه؟
ستانځي سي په ځکه چې په دغه مقدس مسلک دغه پاک مسلک چې موږ انتخاب کړی دی لکه څنګه چې د انتونینو روغي خپل باندې یو عادي ډاکټر ځان ګڼم اگر چې زه ټرینر متخصص یم په هر صورت باندې د موږ په ځان باندې د خپل خلکو په خاطر منلی دي در حال کې چې هر د ډاکټر د انتونی ډاکټر چې کله د ساري ناروغیو ته وړاندې کیږي د جنگ لومړی کرښه ده یعنې د جګړې په لومړۍ کرښه کې حتمان زخمی کېدل شته د خپل باندې د خپل ځان د لاسه ورکول شته او همدارنګه ادې انتان انتقالول شته کور ته نورو وګړو ته. نو موږ د خطر سره همیشه مخامخ یو او یوازې د ډینګي ناروغۍ نه زموږ پیزرشن وارډ کې د کانګو ناروغۍ نه سره بستر دي د همدارنګه د پاوم ټکو یما د سرخکانو یا هم د شری ناروغان ایدین علاوه چې په موږ چکن پاکس ورته وایي د ناروغانو سره چې هغه خپل باندې د توخی لارې لاس ورکول او کولول او مشاور لارې د ټول لارې انتقال کوي. نو موږ د خطر خوشته لیکن بیا هم ستانځای صاحب زه موږ هیڅ کله هم د احساس نه کوو چې زموږ مظلوم بیچاره خور وګړي یعنې خور هغه وطنوال مو چې هغه موږ ته مراجعه کوي موږ به هیڅ هم د احساس ونو کړي ځان ځنې پټ کړو یا خدا نه خواسته ادې نه وویرېږو چې دا کېدلی شي چې ما مسا کړي. نو توکل په خدای باندې په ورزو او زموږ ځینې کسان هم مساب شوي دي په بعضې ناروغیو باندې چې هغه هم مختلف لاملونه درلودل لیکن دې سره سره چې کوم کسان د ولایتونه موږ ته مراجعه کوي هغه په ډېره خلاصه تندي باندې د عامې روغتیا وزارت قوي سپروي ژان تر اثر لاندې هغه بستر کوو تر هغه پور چې دغه درملنه نوې شوي زموږ سره بستر وي جناب ستانځای صاحب.
بله ډاکټر صاحب د ولایتونو چې کوم دغه ریفرال یا راجی کیږي دغه ناروغان څوک پکې ډیر دي؟ ماشومان دي، لویان دي، یا داسې عادي عمرونه چې لري دوی دي، ښځې او زاړه واړه؟ دا راته وایي یعنی څوک ډیر له خطر سره مخ دي او د چا وضعیت ډیر خرابېږي که دا ناروغي ونیسي؟
بله جناب ستانځای صاحب، مخکې هم تاسو اشاره ورته وکړه زموږ اکثره کسان چې د ولایتونه راځي دا لویان دي او فعلا دغه ناروغۍ هم د بلخصوص د ډینګي چې کومې څېړنې شوي دي وایي زیاتره په لوړ خطر کې ښځینه دي، لیکن دلته زموږ په هیواد کې برعکس موږ ته نارینه ډېر مراجعه کوي او هغه هم لویان دي او زیاتره هغه کسان دي چې هغه ریفر کېږي لکه څرنګه چې تاسو ویل یا رجعت ورکول کېږي هغه کسان دي چې بابیرا یا اختلاطات ورکړي وي یعنی اکثر په داس حالات کې راځي چې د کوما په حالت کې وي او وروسته زموږ سره بستر کېږي ځکه هغه ټولو ولایتونو دغه ټریننګ د نړیوال روغتیایي سازمان تر چتر لاندې او د وزارت عام روغتیا وزارت په مشوره باندې اخیستی خو هغلته چې دی د وس نه بعضې ناروغان وځي هغه مرکز ته راستوي او د هغې تداوي او درملنه هم انشاءالله همدلته کېږي.
ډاکټر صاحب دا اوس چې موږ تاسو د دغه ډینګي تبې په ارتباط خبرې کوو یعنی حس کوو چې څومره به دغه تبه سخته تیریږي ځکه چې عادي تبم یو انسان ته نسبت نورو ناروغیو ته سخته تیریږي ځکه چې د څه حوصله به نه لري، بدن به سور وي، داغ به وي، حرارت به زیات وي او فوکس به نشي کولی. نو د ډینګي تبې هغه څه رقم دی، دغه شدت څه رقم دی نسبت عادي تبې ته که یو انسان یې ولري؟
جناب ستانځای صاحب بیا هم رزو دیتا چې خپل ډینګي تبه چې ده دغه زموږ ناروغان وایي ډاکټر صاحب تبه مې لیدلې وه لیکن ټول هډوکي مې رامات کړل، زړه مې رامات کړل او زه په داسې احساس کوم چې په د کوم ځای نه رالوېدلی یم او ټول هډوکي مې مات دي، ټوټه ټوټه دي. په داسې عادي الفاظو باندې موږ ته دی حکایه کوي او موږ بیا دی ته په خپله باندې هغه یوه اصطلاح لرو یعنې هغې ته تقویه پلاسیبو ورکوو چې سترګو توره ای وروره ای خورکۍ تخته کېږي دا اوس هغه درمل درکوو دا د هډوکي درد هم د منځه ځي، دا د چا بیټ توصیرات دي، دا د چا پرکټ توصیرات دي، در حال کې چې هغه نه پوهېوو ځکه دا خپل باندې تبه ډیره شدیده وي او دا هم داسې وقفه ای تبه نه وي جناب ستانځای صاحب لکه د ملاریا په شان باندې، دا دوامداره تبه وي. او ادې تر څنګ هغه کسان زموږ چې د هغې پلاتلیټ یا سپینه وینه کمیږي او هغه ته بیا دوباره پلاتلیټ موږ توصیه کوو یعنی بیټي ورته کوو او خونریزي به ورته پیدا کېږي. په دې حالت کې د ناروغان ډېر په تکلیف وي او فامیل د دې په دې هڅه کوي چې وخوره وچکه ته خوراک نه کوي ته څښاک نه کوي هغه وایي زه څه شی وخورم دغه جنجال بیا موږ پویو چې نه په دې باندې په زور خوراک مه کوئ. د خپل ټول سیستم کې د معدې مایع سیستم او ټول عضویات دې هلته ویروس مداخله کړی دی، مشکل سره مخامخ دی. دا ښه کېږي ورو ورو به خوراک هم کوي او هغه سپینه وینه چې ورته تطبیقوو وروسته له هغې سرګنسي هم ورته پیدا کېږي. بالخصوص خپلې خبرې راته وم رضم اصل موضوع ته چې تبه د ډینګي یا د ډینګو تبه دا ډېره یوه شدیده تبه او وډکه متونکې تبه ده، یعنې په دې شکل باندې ناروغان موږ ته حکایه کوي.
ځکه چې د کورونا تبې خو ټولو تیرې کړي دي، هغه داسې وه چې کله به وقفهیي وه، د ځان درد او بېشیمګي که ووایو یا ستړیا هغه خو به همیشه وه، اما تبه به یې کله کله وه چې ډېره به شدیده شوله. اما داسې چې تاسو وویل چې دا تل وي، دا نو ډېره مرګونې ده او یعنې زغم او حوصله یې ډېره سخته ده انسانانو کې.
دقیقا ریښتیا هم چې زموږ دغه مریضان چې دي که دلته دي که زموږ د ننګرهار په ولایت یا نورو ولایتو کې د پروردګار عالم د ټول ته شفا ورکړي او موږ تاسو د الله پاک ځینې وساتي، یعنې په ډېر تند الفاظو ډېرو شدیدو الفاظو، ځکه د کتاب سره فرق کوي. هغه څېړنې چې نړیوال روغتیایي سازمان یا سی ډي سي کړي دي په هغه کې د تبې نه دومره شدت نه حکایت نه ده شوې. دوی وایي کله کله خو موږ داسې وایي چې ناروغ د دې تحمل لري یو عادي تبې دا به موږ کوي، لیکن چې دا کله چې موږ دوسیې ډکوو او په دې باندې هغه سرداشت کوو اکثریت ناروغان مو د ډېر شدید ځان درد د سردرد او همدارنګه بلخصوص د هډوکي درد او د تبې له امله ډېر شدید شکایت لري او بلخصوص د تبې د شدت له امله.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو په کلو او لرو ځایونو کې حتی په ښار کې که ځینې وي یا به د امکاناتو د نشتوالي یا هم د ټمبلي کو وایي دغه په خاطر باندې به ډاکټر ته نه ورځي په وخت، دغه بېغوري څومره هغه ده چې دغسې تبه یې که ونیسي باید زر ورسي، یعنی یو عادي تبه یې ونه ګڼي چې زه ښه به شم، درحاله کې چې دی به ماشو چیچلی وي، وایرس به آلرډي د ده په وجود کې وي او که ښه نه شي نو ممکن پیشرفته حالت ته ورشي، شدید حالت ته او حاد حالت ته ورشي او نور کسان پرې مصاب شي، ځکه چې له عادي تبې خو به ډېر کم کسان نورو ته انتقالیږي که والګی نه یي نور به نه یي. اما دغه بېغوري که راته وایي چې باید بېغوري ونه کړي په څه شکل باندې وي؟
دقیقا جناب استانزای صاحب، زموږ اکثر په هیوادوال الله پاک دی دوی ته ژوند ورکړي. زه کله کله ویم په دې باندې هم تاکید کوم، ډیری هیوادوال مو دوی اول ډاکټر چې ده هغه په خپله باندې هغه کلي کې تجربه کار کس ده او دوهم هم دوی دواخانې ته مراجعه کوي، هیڅکله هم نږدې روغتیایي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه نه کوي. په دواخانه کې هم دوی کوشش کوي چې انټي بیوټیک واخلي، کیدلی شي چې په یو ځای نه یو ځای باندې مس چرایي ډز ده یو ځای ښه ولګېږي. او دغه کار د دې لامل یا دې سبب کېږي چې د دې وضعیت نور هم وخیم کېږي، او که چېرې دی د وینې معاینه نه وي کړې په خپل سر درمل اخلي، یعنی د دې وضعیت نور هم د وخامت خواته او هغه بابیړي چې په دې ناروغۍ کې رامنځته کېږي په دې کې به رامنځته کېږي. ځکه دی په دا د جنګي تبه داسده چې په کالو باندې میاشتو باندې نه پاتې کېږي، د دې تفریق دوره څوارلس ورځو پورې ده. نو په داسې حالاتو کې چې دی کله په هر ولایت کې زموږ د افغانستان که چیرې مو یو ورور یا خور په تبه باندې اخته کېږي، ما ورته دا توصیه ده جناب استانکزای صاحب چې کوشش وکړئ تاسو نه قربان شمه چې د خپل کور درمل استفاده ما کوي، په دواخانه کې مختلف ظرفیت ما تر سره کوي یا د بون زما راغوړی د اقل چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شئ. زه مطمئن یم هغه ډاکټر که تاسو ته د هغه درمل مکمل در نه کړي نو حتما تاسو سره نمایي کوي چې وروره تا مشکل جدي دی، کوشش وکړه چې هغه د ولایتي روغتون ته مراجعه وکړه. نو په دې سلسله سره دې مشکل ډېر اسانه کېږي. او دا که د خپل سره درمل یا یوناني درمل یا د بوټو د خبره دی رنګ ورنګ گیاونه استفاده کوي او دا پلاتلیت هم بیا په شلو دېرشو زرو کې وي، نو داسې خو د موږ ته واس هم وځي. موږ هم داسې کوم دغه خبره کوم سیستم بیا نه لرو چې بېرته دی زر تر زره دغه ته خبره دی ور داخل کړو دی جوړ راووځي. نو دلته بیا ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. اول دا چې ستانکزای صاحب چې ولایتونه کوم کسان راځي دوی ته وینه په کار ده، د بیچارګانو ته خلک وینه ورکوي، لیکن دوی سره یو پایواز وي، دوی نه واټساپ ګروپ لري چې شریکې کی او هغه د پاورګلاس ورقې په لاس کې نیولې وي. دوی کمبود د پلاسټیټ له امله زیاته زموږ هغه ناروغان بالخصوص په ډینګو کانګو کې خپل ژوند د لاس ورکوي. نو ښه به دی چې زموږ مسیجونه چې هغه کسان د ازادۍ راډیو نار وي چې اول قدم کې سنځای سدی باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، حداقل یو ډاکټر ته، یو مالج ډاکټر ته که متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، فبه هغه خو ښه رهنمایي ورته کوي. نو خپل سر درمل دې هیڅکله هم نه کاروي.
بله بله، مننه ډاکټر صاحب. اوس برا سو د دغه مسلې ته چې د تاسو په شفاخانه کې پانتانی روغتون یا په نورو کې څومره امکانات شته چې دغه سی ورس تر مخې زیاتیدونکو کیسونو سم رسیدګي وشي، په داسې حال کې چې د افغانستان روغتیایي سیستم سره که څه هم چې ځینې مرستې کېږي خو لکه څنګه چې پخوا وي هغسې نشته. اکثر موسسې چې صحي برخه کې کار کوو اوس کار نه کوي، یوازې د روغتیا وزارت او ځینې کم ډونران که پیسې ورکي یا امکانات ورکي. دا څومره ننګونکی دی دغسې وضعیت؟
نو که خپل روغتون ته راشم ستانکزی صاحب، ځکه زه نه غواړم په نور روغتونونو باندې یا د افغانستان نورو ولایتونو په صحي سیستم باندې رڼا واچوم. زموږ په روغتون کې که زما غږ هم چېرته زموږ وطنوال اور وي او هغه انتاني روغتون ته راغلی وي، نو حتما دا خبرو سره بدرګه کوي چې فضل د الله ده تر اوسه پورې زموږ تقریبا د نوي په شاوخوا کې امکانات مو داخل د روغتون نه دي. یعنې دغه کسانو ته چې کله موږ د ثانوي انتاناتو په خاطر باندې انټي بیوټیک ورکوو په داخل کې شته، او سیرومونه ایدې تر څنګ ایدې هغه د ډوډۍ او لابراتواري معاینات ایکس رې او سیټي سکان مو هم په دغه ورځ کې فعالیږي. دغشان د امکانات په داخل د روغتون کې لرو، او ایدې تر څنګ د یادولو وړ خدا ده چې دغه ناروغان بل ځای نه نیسي. جناب ستانکزی په هر ولایت کې د دې دپاره چې هغه اصاري څانګې دي هغه یې نیسي. نو بلخصوص زموږ د دې دپاره په کافي اندازه امکانات لرو، او دا هم د عامې روغتیا د وزارت تر چتر لاندې دغه خدمات ترسره کوو. نو الله پاک دې وکړي چې زه دروازه نه شم، او زموږ دوستان چې زما غږ اوروي او دا خبر سره بدرګه کړي. نور توکل په خدای، او په د کمبود په لحاظ باندې شته مشکلات شته په روغتیایي سیستم کې، همیشه سیستمونو
که میشه مشکلات شده دی چه اغا به انشالله او رو حل کیگی تاکل پخوره انشالله. دکتر سیب، زه غواړم یو شخصی تجربه وایم. زه ترکیه تتلاله مال تلکس ناروخ شم، تب و بدن می درد که اوشه. نو زه لاړم یو ځای ته چې سیرومونه لګول، یو کلینیک باندې یو ځای و. نو هغه موظف کس څو رقمه سیرومونه ګډ کړل او ما ته یې دا سیروم ولګو. څه هم چې زه ورخطا شوم چې مال دا اول وار دی دغسې ډېر سیرومونه زه اخلمه، هغه ویل چې نه، دا ټول تقویتي سیرومونه دي، یعنی څه خطرناکه دوا چې نشته پکې. رښتیا ده چې کله چې سیروم خلاص شو نو زما حالت ښه و، خو زه یوازې فکر کوم لمر وهلی وم او تر څنګ یې لږ څه ستړی وم، یعنی هغه زه خرابه کړم، داسې نور خطرناکه وایرسي څه ناروغي نه وه. څه فکر کوئ ځینو حالاتو کې که دغسې امکانات وي څه چې ښه ده چې وشي او څه ښه ده چې تطبیق نه شي په دغسې حالاتو کې؟ یعنی تقویوي هم څه شته د تقویې لپاره که څنګه؟
تاسو خپله تجربه وویل رښتیا هم. نو په داسې یو هېواد کې لکه ترکیه که چې داسې څو رقم سیرومونه ګډوي، مثلا یو نفر ته کېدای شي د یو سره ریاکشن ښکاره کړي، خو خیر تاسو په روغتیایي مرکز کې وایي. لیکن زه دا وایم ستانکزی صاحب چې طبابت همیشه ډېر په دغه خبره په ضربین باندې هغه دوا توصیه کوي. په داسې حالاتو کې که چېرې یو نفر زموږ مثلا یو خور یو ورور په لرې پرتو سیمو کې، هغه ته کېدلی شي چې هغه ډاکټر په توصیه باندې لرې زه ورته ووایي چې ته کېدلی شي چې مثلا یو رینګر سیروم یا سالین یا دې تر څنګ مکس یا ګلوکوز واخلي تر هغې چې نږدې روغتیایي مرکز ته راځي. او که داسې په سلاټایي شکل باندې ورکوي چې مثلا په هغه کې رنگ و رنگ امپولون او دواوی اچهی او دیگه تقریه پا خاطر سعید اغا شخص پا اغا ساد که ستیبل کی گی. لیکن که دلشی در غلط مثلا ویتامین سی ورا چهی، دکسامیتازون ورا چهی، نیروبیان ورا چهی، او در حال که چه در شان چیدی کت کتابی بیس نلری جناب ستانک زیست که دلشی خدا نخواسته اغا ناروغ در جونس خواد قمار و نویل شی هغه ته کېدای شي که د یوه د دوو د دواګانو سره دی اساسیات ولري، نو هغه په دواخانه کې له منځه ځي یا په کورکور کې له منځه ځي. نو ښه به دی چې زموږ ته هغه څه چې طبابت هغه په اساسي بیس چې متبع ژورنالونه دي کتابونه دي چې غیر راته ویلي مثلا که یو نفر لمر ویلی وي اورینټر کې د خپل نور شای نه شي اخستلای کله چې تاسو مثلا هغه ریډي کې مثلا ورېدی ورته خلاص کې ورسته دغه هغه رنګر هم په خپل قطرات ورته تیار کې یو مثلا یو بل او یو فلوی تنځ دی روغتي مرکز بیا غلطه کچیر د ضرورت پیږي نظر به وګ ګایدلاین ته یو په هغه راهنمو ته هغه ته تطبیقات کوو خو خبره د زوایم چې جناب ستانک زای صاحب چې زموږ داسې خوین دی ورونه چې په لور پروتو سیمو کې دی کافی مویاتو څخه استفاده وکي او که شي نه شي اخست خستلای بیا هم د هغه وری د ډاکټر امر توصیه کوي یو لڅه تجربه کوو ډاکټر هغه د واخلي خو داسې په سلاټای او په رنگ رنگ بنجاره شکل باندې نه چې خدا نه خواسته د کوم ریاکشن ورسره کار نه کی او د دې په څیر چې ګټو تور سي چې خدا نه خواسته د خپل ژوند له لاس ور نه کی
مننه ډاکټر سبوس برا شو د دې په برخه کې چې څه ډول مخنیوي کیږي خصوصا د افغانستان په شرق کې چې ګرمي هم زیاته وي حتی ژمی کې هم ډیر یخنی نه وي یعنی د ماشو لپاره یو ښه مناسب هوا دلته خصوصا دغه سیمه چې ښارونه چې مینس کې رودونه دي یا ویالی دي یا ډنډونه تشکیلیږي د دغو په ارتباط کې راتوي چې په څه ډول د دغه ماشو مخنیوی کېدای شي
نو کروش دې ته چې همیشه موږ په کچیر خدا نه خواسته داسې یو ناروغي موږ نیسي لکه ډینګي موږ وایو چې امکانات نشته دي مثلا دې تر څنګ موږ ته څوک لاسرسی نه لري نو راب شو دې ته چې خپله باندې هم باید ځان لږ په عذاب کړو جناب ستانکزی صاحب یعنی مثلا د ډینګي د کنټرول یا وقایه په هکله باندې دا په دوه برخو باندې ویشو یو فزیکي وقایه ده چې لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه په هغه ځای کې چې اوبه ډانډې وي یو مغلته پشې ملته بچونه چي مغلته اوګې چي ورسره غیره په بالغې پشې باندې بدلېږي او موږ چي نو دغه ډانډې اوبه باید له منځه یوسو کاغذ نل لاندې که بامبې لاندې او که بعضې خود سره دغه ایسیګان چې جوړېږي یا ایر کنډیشن دې په ذخیرو کې ډنډېږي دا باید جاري وساتو او دا اوبه که په هر ځای کې وي یعنی هغه ځایونه باید پټ کړو او دې تر څنګ موږ به ډېر کوشش وکړو چې په داسې موسم کې که چیرې مو وس توان رسېږي خپلو دروازو کڼکیو ته جالۍ ولګوو او دې نه علاوه چې هغه کور کې که چیرې موږ ګلدانونه لرو یا مثلا ډېر ګلان لرو او د هغو بیخ ته باید اوبه کمې واچوو تر څو پورې هغلته اوبه ډنډې پاتې نه شي د همیشې لپاره ځکه چې بیا هم هغلته همدغه د ډینګي غوماشې آګۍ چي او هغلته بیا په بالغ غوماشو باندې بدلېږي او دوهم به راشو دې ته چې دا خپله باندې فزیکي کنټرول دوهم که راشو کیمیایي کنټرول ده موږ باید د هغه سپریګانو نه په داخل د اتاق استفاده وکړو چې خپل باندې دې او هغه د زراعت وزارت هغه بل خصوص هغه د کلینیکونه چې دی هغه توصیه ته دغه توصیه باید واخلو چې موږ اساسه دغه سره نه کار کوو په داخل د اتاقو کې بدا پاشي وکړو او دې تر څنګ چې چیرې د باندې پریوزو نو ښه به دی چې پشخانو نه استفاده وکړو که چیرې مو پشخانو ته واسطه و نه رسیږي نو موږ باید هغه لوشن وکړو چې د هغې هغه پیسې باندې رست او بینفیت موږ یو اصطلاح لرو په توابط کې چې د هغې ګټه نظر پاونو ته ډېره وي نو که چیرې دغه کار وکړو نه تنها د ډینګي د غوماش د چیچلو څخه بلکې د نورو غوماش د چیچلو د نورو حشراتو د چیچلو څخه به هم جناب ستانکزی صاحب په امن پاتې کیږو.
بله ډاکټر صاحب مننه. اوس به دا چې تاسو د مایاتو یادونه وکړله احیانا که څوک دغسې ماشو چیچلی وي مخکې له دې چې ډېرې حال خرابه شي څه څه امکانات ورسره یو په څه شکل باندې باید ناروغ سره نږدې وي په څه شکل ورسره تماس ونیسي یا څه ډول ډوډۍ ورته ورکړي ځکه چې تاسو ویل چې دغه ساري ده او سخته ده یعنی د نورو د نیولو امکانات هم شته په یو کور کې.
بله جناب ستانکزی صاحب بیا به هم لږ څه دا خبر رڼا په واچوم دې انتقال ډېرې پېښې چې رامنځته کېږي همدغه غوماشې چې چوپ وسبونه چې خاصه غوماشه ده او دا غوماشه د ملاریا د غوماشې برعکس د ورځې د خونه ډېر چیچل کوي او دوهم انتقال چې ده ستانکزی صاحب هغه خپله باندې د مور څخه ماشوم ته ده یعنی هغه میندې چې امیدواره دي هغې ته کېدی شي مور څخه ماشوم ته شي او درېیم انتقال هم د وینې د لارې چې یو کس بل کس ته وینه ورکي او هغه کچيري پټنګي اخته یي بلکې سپاخته کوي او دې ترڅنګ د لاس ورکولو مچولو کولولو او همدارنګه د اوایي قطرات د لارې د نورغي انتقال نه کوي کچيري زموږ په کورنۍ کې یو څوک رومنسکي خدا نه خواسته پټنګي باندې اخته کیږي نو موږ به ډېر کوشش وکړو چې اول هغې تغذیې ته فکر وکړو هغې ته په کافي اندازه مایات او دې ترڅنګ د میوو ترکاري وو په سبزیجاتو نه په کافي اندازه استفاده ورته وکړو او دې نه علاوه هغه باید په کور کې پرې نه ږدو هغلته چې نږدې روغتیا مرکز هلته بوزو او هغه ډاکټر حتمند ته توصیه کوي چې اې دې سی بي سي اې دې ترڅنګ نور هغه روټین معاینات چې ورته لازم دي دا باید هره ورځ ورته تکرار شي تر څو پورې چې خدا نه خواسته د دې وینې په هغه پارامترونه چې دي په دې کې کوم یو پارامتر راټیټ نه شي او د دې لامل نه شي چې هغه خونریزي ورکړي نو دا باید جدي مراقبت تر لاندې وي خو ښه به دی هغه کسان ته چې بدرسو چې بابیړی ورکړی دی مثلا هغه د پوز یا د خولې لري دغه په خونریزي لري او یا همدارنګه د غټو متیاز رنګ تور وي یا په استفراقاتو کې وینه لري دا باید حتمن په روغتون کې باید بستر وشي تر هغو پورې چې هغه ډاکترانو ډاکټر صاحبانو او دې ترڅنګ هغه عمومي وزیر پرې باندې فیصله نه وي کړې نو دا له کور ته نه ځي که چیرې بیا هم ځي نو دا لکه څرنګه مو چې وویل چې ساري ده لیکن د وینې د لارې د مور څخه ماشوم ته دغې لارې ساري ده نور لاس ورکولو د ټوخېدو دوه لارې انتقال نه کوي تر اوسه پورې چې کومې څېړنې شوي دي زما استاد عزیز
من ډاکټر صاحب د دغه پیښې خوس موږ رپورټ درلوده چې په ننګرهار کې لږ تر لږه نوي پیښې دي او هلته خلک بستر دي تاسو سره څه ارقام شته حداقل د خپل روغتون چې مرکزي روغتون دی څومره ناروغان په ډینګي باندې اخته دي او هغه څومره حاد کیسونه لري په دې رابطه باندې
دغه نن ورځ زموږ سره د ډینګي د تبې ناروغان چې وو هغه پنځه نفره وو او دې ترڅنګ موږ د کانګو ناروغان هم په دې وړ کې بستر درلودل خو طاقونه یې بیل بیل دي خو په نن ورځ کې پنځه نفره موږ د ډینګي په لحاظ بستر درلودل چې هغه د څو ورځو راهیسې راسره وو او وضعیت یې ښه وو کیدای شي د هغې نه ځینې کسان نن مرخص شوي هم وي
بله ډاکټر صاحب غواړم وپوښتم چې که څه هم چې درملنه یې ډېر نشته اما څه کوئ د دې لپاره د دې ترڅنګ چې وقایه روانه وي څه دواوې شته څه امکانات باید وکارول شي
د دې ناروغانو لپاره یعنې د ډینګي ناروغانو لپاره کوم خاص انټي وایرل نشته لکه څرنګه چې تاسو هم زیاته کړه نو دې لپاره موږ ډېر کوشش کوو چې هغه انټي بیوټیک دې په خاطر ورکوو چې خدا نه خواسته موږ یو اصطلاح طبي کاروو چې هاسپټل اکوایرد یا هغه د شفاخانه نو انتانات هغه مصاب نه کړي ځکه د هغې معافیت ضعیفه ده انټي بیوټیک ورته ورکوو او دوه مایات او دریم دې ترڅنګ دغه کسانو ته موږ پروټین شکل باندې معاینات هغه معاینات چې زموږ په روغتون کې شتون لري هغه ورته ورکوو او که چیرې زیاتره زموږ د ناروغانو مثلا ایچ بي خپله باندې ایچ بي کته وي او پلاسټ ډاون وي دې لپاره بیا مختلف پهیاسپاومه ټکم که چیرې ووایو سره وینه که ضرورت وي هغه ورته راغواړو او د دې ترڅنګ سپینه وینه او که چیرې د دې ناروغانو اینارجي کېږي بیا دې لپاره خپله باندې فیفپي ته موږ ورته توصیه کوو او هغې لپاره راهنمایي کوو نو دغه کسان په دې خاطر باندې زیاتره کسان چې بابیړی ورکړی وي زموږ سره بستر وي او خدا نه خواسته که دې څخه یو کس مثلا ځي خپل پښتورګ وظیفه د لاسه ورکوي یا رینال فیلر خواته ځي بیا هغه اتومات کنسلټیشن ګروپ ته اچوو هغه ځایونه چې دیالیز لري هغهلته یسته او هغه دیالیز کېږي دوباره یې موږ ته راستی نو د دې سره ناروغانو سره ډیری کومک زموږ په روغتون کې جناب استانجزی صاحب ترسره کېږي او په عمل کې هم ورسره کېږي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب غواړم یو څه بلم په دغه برخه کې وپوښتم چې د خلکو ته کوم توصیه تاسو کوی دا څومره جدي نیسی خلک په دغه رابطه باندې خصوصا او فکر کوي چې واقعا تاثیر کوي دغه پیغامونه چې په عام شکل باندې مطرح کیږي که څنګه
تقریبا سانزه سه که چی رو ایما چه زموگ دیقل کسان چی دی زموگ مسیجون آروی او اکثریت کسان ما مسیجون آروی پا دیقل بانده دا هم باید پاک و محمدی و ویو یعنی کلا چه موسم لکت سرنگ چه موگ ورتوایی چه پی خوری ورو را دقا اوز هم دزاله دی راژیو لاره تاسو خپل پیغامونه دیتا نشرکویا چې د باندې پریوزي حتمند پشخانه نه استفاده وکیا او دا وقایع میشه ارزانه او اسانه بهتره د مالجه نه ده. نو د دې نه علاوه که چیرې د اوبو ډنډونه تاسو کور مخې سره لری هغه جاري وساتئ، یا د دې نه علاوه چې په دې پورې تړاو لري هغه د کانګو نورغونو ته چې قصابان ته موږ وایو چې تاسو پیشبند و ماسکو دسکش وشویه، دې نه علاوه چې زموږ مسج سپارښتنه نه منی راته وایي ته ډاکټر صاحب داسې د بېغیرتۍ خبرې کوي، موږ د ناروغۍ په قصه کې نه یو، دا موږ نه پوهېږم، موږ ته انتان نه راکوي، بیا چې بله ورځ وخته کې هغه کس چې د دغو شیانو په قصه کې نه وي چې دا ناروغۍ ورته انتان نه ورکوي، مغه زموږ سره په وار کې بستر کېږي. نو رضا خپلې خبرې راټولومه اصل موضوع ته چې زموږ په هېوادوال الله پاک دې ته ژوند ورکړي، پروردګار عالم موږ سره په خپل په امن کې ولري. دوی باید کوشش وکړي چې دغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت تاسو رسم محترمې رسنۍ ورته کوی دا باید جدي ونیسي عملي یې کړي. ډینګي په هکله باندې زه مطمئن یم چې نور ډاکټر صاحبانو هم معلومات ورکړي دي په کافي اندازه باندې. ډینګي داسې یو شی نه دی چې زموږ کور ته پیلری راشي دروازه را ټکټکي را باندې حمله کړي، نه، خو خپله باندې موږ د باندې پریوزو ګرځو او د غوماشو د ځالو لپاره هم زمینه مساعده کړې ده، ورسته د غونه موږ چیچي. نو بنا په دې اساس باندې دا سپارښتنه موږ هم بیا هم ټینګار کوو چې زموږ ډېری خلک را سره همکار وي، د خپلو خلکو سره، د عامې روغتیا وزارت سره، که چیرې دا مسیجونه مراعت کړي، زه مطمئن یم چې د ډینګي واقعات به انشاءالله په زر د یوه هفته کې صفر ته راځي.
بله بله، ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب فریدالله عمری کور مو ودان چې په دغه پروګرام کې مو موږ ته توضیحات راکړل، د ډینګي په رابطه باندې مو خپل معلومات شریک کړل، همدارنګه خپل سپارښتنې له تاسو مننه کوم. سلامت اوسئ.
کور مو ودان جناب ستانکزی صاحب، چې همیشه تاسو هم د خلکو د اړتیا وړ وړ موضوعګان انتخابوي تر څو پورې چې زموږ خلک مثبت مسیجونه ځنې واخلي، بیا مو هم کور ودان.
سلامت اوسئ. درنو اوریدونکو، ډاکټر صاحب فریدالله عمری او د انتانی نارو یو متخصص هم دارنګ ترینر متخصص چې د ډینګي تبې په رابطه له موږ سره خبرې کولې. د پخپلو خبرو کې یو څه ویل چې ډینګي کومه عادي تبه نه ده، بلکې ډیره زیاته خطرناکه تبه ده چې د ناروغانو د هډوکو درد ډیر زیات جدي وي، او تر څنګ سترګې، معده او همدارنګه د وینو د کمښت مسله هم رامنځته کوي، او باید خلک جدي ونیسي او د ډاکټرانو توصیې او عامه پیغامونه چې په دې رابطه خبرېږي هغه ډیر جدي ونیسي، ځکه چې دا یوه مرګونې تبه ده او نور کسان هم پرې اخته کېدای شي. نو د خبره چې باید بې پامۍ ونه شي او ټولې صحیح سپارښتنې چې کېږي په دې رابطه باندې ومنل شي. تر څنګ یې د دوی سپارښتنه دا ده چې باید ژر تر ژره که څوک په دې ناروغۍ اخته کېږي او غیر عادي تبه ولري، لکه څنګه چې دوی وویل، باید صحیح مراکزو ته مراجعه وکړي څو اړوند خدمات او تداوي ورته پیل شي. له تاسو مننه چې د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422112240001.
خرابات تایو دان لتر دے او
Jumbo la batta kuna فمنگا پتا تب جمبولا پتا مفتون فمنگا پتا تب داغت با مرمانی و رجانا نیامی کندی بردی دلک مازل دلخا نیاما کندی بردی دلوان
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیاما دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیاما ای دمرا نازک دے چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبره کبھی ہم خوگی گی نواز زنیم چی زڑمه دویا کم خوگی گی دستابت لو منی چی کورم کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی